شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یادښت ورځ ده. طالبان یې په اړه څه وایي؟
دا ورځ افغانستان لپاره تور ورځ وه. د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیادم هم د دې نقطې نه و.
په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې.
له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي.
د 19 کلنو د کرکټ په اړه به هم تاسو ته ورستی جزئیات درکو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره پر کېدونکي چلند اندېښمنه ده. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام د چاقو په برید کې ټپي شوی دی او ټاکل شوی د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن بیا په ویانا کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستیال د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خپرونې سره مرکه کې وویل افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان ساري څو ډاډه شي چې هلته له نجونو او ښځو ملاتړ کېږي. بلورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر خزو د یوازې سفر پر بندیزونو اندېښنه ښودلې او هغه یې د خزو بندي کېدل بللې دي. د طالبانو دغه وزارت تازه سپارښتنه کړې چې خزې په یوازې سر یا محرم پرته داسې سفر نشي کولی چې له څه باندې څلوېښت مایلو ډېره فاصله پکې وي. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جماعت ملا امام او دریل منسکون کې د چاقو په گزارونو ټپیان شوي. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یک شنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند امام علي په جماعت کې یو کس د ماسپښین تر لمانځه وروسته د دې جماعت پر امام یاسین سروري د چاقو په وسیله برید کړی او هغه یې سخت ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځکوونکو د امام د ساتنې هڅه کړې چې په هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او ټپیان کړي دي. د معلوماتو له مخې بریدګر نیول شوی او د طالبانو مسؤلینو ته سپارل شوی، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پکتیا کې څه باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د زده کوونکو شمیر لوړ کړي.
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مو غږ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونې او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په همغږۍ کې نور زده کوونکو ته هم د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاون محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. د دغې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی نوري پرون ماسپښین د کابل په کارته پروان کې له خپل کوره بیول شوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کبله اندېښنه ښودلې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوې دي. د لوبې پچا هند وګټله او افغانستان ته د بیټنګ یا توپ وهنې بلنه ورکړه. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په 28 اورونو کې 99 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې وړمه ورځ له اماراتو خپل لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تېره اونۍ پاکستان ته لوبه بایللې ده. ټاکل شوې ده چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر انریکا مورا تېره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. هغې ویلي وو چې مهمه ده د مذاکرو په اتم پړاو کې د کلیدي مسایلو او راروانو اقداماتو په اړه بحث او د امریکا له متحدانو سره له نږدې کار وشي. دغه مذاکرې له تېرې نومبر میاشتې راهیسې لږ پرمختګ لري. د چین، برېټانیا، فرانسې، جرمني او روسیې ډیپلوماتانو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده، خو امریکا پکې په غیر مستقیم ډول ونډه لري. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویاند ترکی المالکی پرون خبریالانو ته ویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان بیا دغه تورونه ردوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس وایي د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره په کېدونکو چلند اندېښمنه ده. کاملا هاریس ویلي دغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند نه دی رعایت کړی. اخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدر بار د طالبانو د امر به معروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوی محدودیت چې له محرم پرته بل د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زنداني کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن مرستیالۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره د روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي ایس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري. سو داډش چې هلته لنجونو او خزو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خزو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له طرحګری سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څه وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیالې وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښه دی یو کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلو یا برخه په دوحه کې د سولې د مرکز پلاوی غړي هم دي په ځلونو ژمنه کړي چې د خصوصو د حقونو پر وړاندې بس تنظیم جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسي په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار دا پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له 24 ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم که چیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبانو حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د ادعا پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه موده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو اغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګي است. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا او خامو موادو نشتون د دغه هیواد شاوخوا 40% فابریکې د سقوط له خطر سره مخ کړې دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل کابل، مزار، کندهار، هرات او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د دغې ستونزې له جدي حالت سره مخ دي. د نوموړي په وینا د بانکونو د عادي فعالیت نه پیل د نړیوالو خوا د افغانستان کنګل شوي پیسې او له نړیوال بازار سره د افغان سوداګرو کمزوري اړیکې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان سوداګریز او تولیدي چارې اغیزمنې کړې دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو د سوداګرو او صنعتي پارکونو د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د ننګرهار ولایت د ښاروالۍ چارواکو د نفتي موادو لپاره تازه نرخونه وټاکل. د دې ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو په یوې خبر پاڼه کې ویلي له دې وروسته باید په دغه ولایت کې یو لیټر ډیزل 9 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 20 افغانۍ او یو کیلو ګاز په 20 افغانۍ وپلورل شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالر په لوړېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د یادونې ده چې دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 10 افغانۍ او یو لیټر پیټرول په 20 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د افغانستان بانک له خوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 80 پوله، یو سودریال 25 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په پکتیا کې د وړیا زده کړو زمینه برابر شوې ده. په دې سره به لسکونه زده کوونکو محصلینو ته د زده کړو تعلیم لپاره لار هواره شي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته چې زموږ همکار له پکتیا را لېږلی.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بېوزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید آزادای راډیو ته ویل چې په ژمنیو برنامو کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
اته سو دولس زده کوونکي تر دا مهال لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نوري برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز د کوونکو د تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابر شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د ښوونیز فرصتونه ډیر کړي. زکون که هنزلوایی په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوی چې د کورنۍ اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمنی پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې دي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشتر سازان دي هغه په دشه کوي پراتن کې د هله چې دا رقم کوسنه پلار واچي وړیا او د نور لسوس خمم د هله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمنی کوسنه پلار واچي.
یو بل زکون کې اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمون نه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دی او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دلته راغلی موږ ته مې ریاضي وای مو مې پیجی او انګلیش راته وای لیک او لوست املا ده موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمو اقتصاد ډیر خراب یا نیمو لیک دی هغه دلته راځي وړیا کورس یو ته جوړ کړی ده او درس کوي.
زده کوونکی ثناء الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر ښه ښیي او لپاتو زده کوونکو غواړي چې د ژمي له رخصتیو ګټه پورته کړي په کورسونو یا کورونو کې د لوستونو سره ځان نه بې ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر راغلي د مسلکي استادانو لخوا موږ په درس راکول کېږي درې مضمونه دي. هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د زمي رخصتیانې همداسې تېروي یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي که اقتصادي شي یا په خپل کور کې درس.
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنیو زده کړو فرصت برابر شي. د پکتیا د پوهنې رئیس نیک محمد منیب وویل اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 خونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
ور بشو کندوز ته د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو زیات شمیر امنیتي منصوبین پوځي یونیفورم نه لري او له امله یې خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوال ترمنځ توپیر نشي کولی. دوی ټینګار کوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالی تشې لاره دې هواره شي تر څو یو شمیر فرصت طلب کسان خپلې قیافې د طالبانو په څیر جوړې نه کړي او په ځینو سیمو کې هم په وسلوالو غلاو په نورو جرمونو لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو تفصیلي راپور ته.
د کندز ولایت ګڼ شمیر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمیر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی و ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوو چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورمي چې سړی دا تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی د دې باید فرق وشي.
دوی د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړای شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو کنتن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سو استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندوز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ روډي ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه منظم شي ډېر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامی هیڅ نه کیږي. په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غلم هم دغه سي دوی چې د لباسونه منظم کی ډېر بخښي او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پورې کوي. د دغه ولایت خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې د لباسونه غیر منظم دي، که نه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته متوجه کېږي، پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګیر نه اوسي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سلا، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندوز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی آزادۍ روډي ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
غیر مسؤوله خلک خو نشي ګرځېدلی، که څوک وسلې وګرځي نو هغه رانیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي، که سلا ورسره وي سلاتې نه اخیستل کېږي، او که نظامي موټر ورسره وي نظامي وسایتونه استفاده کوي نو هغه ته نه بندېږي، قید کېږي. هیوادوالو ته اطمینان ده ټولو ته چې د دغسې غیر مسؤوله وسله والو مخه موږ نیولې ده او بیا هم نیسو انشاءالله، او یونیفورم به هم معلوم شي په لنډ وخت کې.
پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ایتونو وستونکو هم د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل امنیتي منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي او دغه راز پوځي زده کړې ورکړي تر څو په ټولنه کې امن نظم ټینګ شي او د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني جهادي څېرې هم دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي. سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي پوځونو یرغل یا راتلل عاملونه بېلابېل ګڼي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده. دا هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستې او کډوالۍ ته اړ کړي دي. جزئیات په دغه تفصیلي راپور کې.
د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل د 1355 لمریز کال د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځې په افغانانو باندې را نه سي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خون ریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدن.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دوار گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای و د 1355 کال د ثور په اومنیته د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شنون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابل نظرونه لري. سیاسی شنون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایی
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند خپلمنځي اختلافاتو باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلی وضعیت او د مخالف و ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي، د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خو د دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې هغه بنیاد شهید داود خان کې خودو چې شاهی نظام ایران کو او بیا ونه شو کولای چې د انتخاباتو نیټه وټاکي او انتخاباتو کې واغه شخصیتونه چې د داود خان په وخت کې ژوند دی او دوی ډیر عالی جناب شخصیتونه و د افغانستان کې هغه ته وظایف سپارل نو کېدای شو چې جمهوریت دې ټینګي. نو ماغه ځوانانو باندې شته سره کودتا کړه او ډېر بې تجربه او هغه ته کار وسپارل نو بنیاد د ماغه ځاینه خراب شو.
لیکوال او سیاسي شنونکی علم ګل سحر بیا وایي د افغانانو خپلمنځي ستونزې او بې اتفاقي د شوروي ځواکونو د یرغل لامل شوي.
لوی عامل زما په نظر باندې زموږ خپله بې اتفاقي ده، د افغانستان د خلکو بې اتفاقي ده، جګړې دي چې هلته په هغه وخت کې وي، هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژانده خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهال 2 کاله اوښتې، د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
روسانو که کمونیست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم، زمون کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص ورار دی. د هغو ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ما ته ډوډۍ راکړې، ځکه په کور کې کشری زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیو. یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قومندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
تاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو تمیلونکو تمې او درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مساق خلکو ته ورسېږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه یو سکي خو نه لري، دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او
هغه پروژې نیمکاره پروژې یعنی پروژې ډیزاین شي او هغه پروژې مخکې یوړ شي خلکو ته کار پیدا شي خپله مستا خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مستا خلکو ته نه رسي زما دا نظر
روزان په پنځو میاشت کې د دوه میاشت معاش بنو خود را کی مشته مگر څل پیڅه د چیری اجراسول په پنځو میاشت کې د درو میاشت معاش چې زور د اسد د میاشت معاش وو چې هغه د زړه حکومت پر حساب مشترک کړل شو مگر څه د حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوه میاشت معاش رسیدل نور بس هغه نور پاتې دي هیڅ ولایت کې اجراسي یو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نه شو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجراسې نو زموږ پیغام دا دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ ماجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کښې موږ ږغ څوک نه اوري دغه چې بې ماشي وو بې ښو بې بده پاتې وو یخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درې میاضې سره نو دغه زموږ ږغ دی د لوی مقامو پورې ورسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له اسدالله لودی نورو.
د امریکا د ولسمشر مرستیاله د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکي چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هرس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی، خو طالبان بیا د ښځو او نجونو حقونو ته ځان ژمن بولي. په کندهار کې د شیعهګانو د یو جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي د چاقو په ګوزارونو ټپیان شوي دي. په پکتیا کې څه باندې 800 بېوزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یوه خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهرا د طالبانو لخوا په کابل کې پرون نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې مخامخ شوي دي. افغانستان تر اوسه په 130 اورونو کې 130 منډې کړې او درې لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوې چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره له ایران سره مذاکرې نن په ویانا کې بیا پیل شي. د اروپایي ټولنې د مذاکراتي هیئت مشر انریکا مورا تېره اونۍ د دغو مذاکرو د بیا پیل نیټه اعلان کړې وه. او د سعودي عربستان په مشرۍ اطلاف پر حزب الله ډلې تور ولګاوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
سلامونه او نیکی هیلی ز صفی الله ستانکزایم و یو وار بیا د ازادي راډیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو بریدونو قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو شلو کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو همدارنګه د کندهار او په دېخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دېخوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسېدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو څو ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم د دغه بریدونه ولی ندی دریدلی. پاکستان اصلا د دغه بریدونو په ترسراوی باندې څه غواړي؟ څومره افغان ولس زیانمن شوی دی؟ باید څه وشي؟ دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، او همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلومات و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړه اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسېدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي؟ اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیدی صاحب، تاسو ته خپلو ټولو تاسو د راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوو. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هېواد ده چې اویا کلن عمر لري، او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړې ده، او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هېواد، یو تاریخي هېواد نه شو ویلی. راځم زمونږ د هېواد پاکله په دې 15 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوق پیدا کړی دی، او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلي، او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو حامیان دي. خو زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی شم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپلو مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نوه دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي. نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو، او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده، په ډېرو دغه د ډیورنډ منحوسې کرښې نه په ډېرو ځایو کې ډېر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي، او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو په رڼو سترګو کتل، او دوی توغندۍ ورولې، زموږ خلک به جای کول. حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي، ځینې ځای کې خپل تذکيري چې ورته کېږي هغه یې ویشلې دي. ډیر مقاصد لري دوی په دوه مخه درې مخه سیاست کې. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندل شوی، او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت پیژني، چې موږ ورسو او دا وو چې تاسو ولې توغندۍ یا ولې له خط نه مخکې راغلي، چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندۍ وري تر هغه زموږ هیاتان ورسي، او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې داسې راغلی، یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته، او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اډې نه وي، او دا سیمه به آزاد قبایل یادیږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالاتو او د مختلفو دولتونو تحولاتو له بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړی ده، کنه د ډیورنډ کرښې قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده، او د دریدش کاله کی چې وخت هم تیر ده.
بله خغلی اندر دی تاریخی مسائل تو بیا راشو خوځو وایم چې دغه بریدونه خدا شل کال وشول تیر حکومت خو پرځای او ډیپلوماټیکی اړیکې او چارې وې ټول نړیم پرسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري. مګر دغه بریدونه ولې مستند نشول؟ ولې ملګرو ملتونو ته شکایت ونه شو؟ لسګونه بېوزله خلک په دغو سیمو کې هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي یا وس نه وچې راووزي یا په خپلو پټیو کروندو کې لګیا دي کار کوي او خپله روزګار چلوي. دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول. دغه بریدونه ولې مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو ویني چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اول ته د سولې پروسې روانې وې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو ګوتې نیولې دي. او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته وو، ډېر یو ضعیف برخود یې په داخله وکړ، کنه یې باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغو دوی د بیا ځلې لپاره دا زه نه وای کړی.
ښاغلی اندړ، زه غواړم ووایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړله. د طالبانو لوی درستیز قاري فاسی الدین فطرت څو ورځې مخکې د ننګرهار سرحدي سیمو ته ورغلی و، پرون هم فکر کوم پکتیکا ته تللی و، هلته یې څرګندونې کړې دي. د په وار وار ویلي دي چې موږ له پاکستان یا له دغه ګاونډي سره ښې اړیکې غواړو، خو که زموږ په خاوره باندې هر څوک تیری وکړي ځواب ورکوو. د دفاع وزارت د دوی ویاند هم ویلي و چې موږ د دغه د کونړ د وروستیو بریدونو ځواب ورکړی دی. هلته په سیمه کې هم قمندانانو ویلي چې ځوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي. علاقې ډلې دغه اغزن تارم دوی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې. مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، دغه مسله یې نه ده یاده کړې. په جنوبي سیمو کې یو بل قمندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه یې کړې او صفتونه یې کړي دي. د دوی د دې خبره کامیابي کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلود. دغه دوه دریزونه دي، یو یې ښه صفت کوي او بل وایي چې که په موږ برید وکړي بیا به مو نه پریږدو. ولې یو خلو نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی؟
ګوري سرید صاحب، دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده. د سرحد یا د خط د دغه ډیورنډ کرښې یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري. دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وږي. متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیر وختو کې خپل جاسوسان لري، حتی په طالبانو کې خپل نفر لري. ځکه دوه خولې دي، دوه رقم ویناوې موږ اورو. مګر هیڅ کله به افغانان خرڅ نشي او دا دوی نشي کولی چې زموږ د سرحد نه په خپله یا د خپل ډیورنډ کرښې نه په خپله ګټه استفاده وکړي. د طالبانو حکومت هم نوی ده او د جنگ تاریخ کې موږ وایو موږ تر اوسه پورې داسې یو منظم اردو نه و چې پاکستان د اردو په مقابل کې جنگي. خو د افغانستان سره خطو یا دغه د ډیورنډ کرښې یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي، هغه هیڅکله به اجازه ونه کړي. او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بیا ته مراجعه وکړي، ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی. ولو که دلته هر قسمه حکومت راشي، دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکیچونه جوړوي، تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې. د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولتي دغه د ډیورن مرخصه خط چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني. تاسو لري زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیران چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې هم دا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودې. دولس غوښتنو کې درې مهمې غوښتنې، دوه مهمې هم دا دي چې د ډیورنډ د کرښې په رسمیت پیژندل دي او د هندوستان سره د افغانستان روابط خطر کول دي. نورو مادون هم زه خبرې ما، حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسیون دي په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نه کوي. نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي، زموږ د مادنونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي. دوی ډېر خوبونه لري، خو دا خوبونه به په اوبو کې لاوسوي دي او نور به هم لاوسي. یوازې د توغندوی وشتل دا د موږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نامنهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجیګوي نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان له لوري ورستي توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبانو حکومت باید څه ډول غبرګون وښيي او څه کول پکار دي په دې ارتباط باندې. د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې دغه اونۍ په همدغې څو ورځو مخکې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کونړ په څو ولسوالۍ له هغې ډلې شلتن باندې سلګونه راکټي بریدونه شوي دي. دغو بریدونو څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغو بریدونو ته په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغسې بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به یې ځواب کړي. د
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو ته تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقو وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج، مننه چې ټلیفون مو واخیست. زموږ پروګرام په دې چلېده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا یې پیل کړي دي په کوناډا او ځینو سرحدي سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته همکارانو ته او قهرمنو اوسیدونکو ته له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان اصلا یو مجري هېواد په توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په دې سیمه کې پلی کوي د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامې مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مسلمانات دا ډېر پخوانه هغه د کرمین صاحب د وخت نه پیل شوی وه. په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي، دا لدا دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر دی چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته د خر پروژې دي او د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته دا شان یا نور اټالو تراوري چې پچې کی او کرا کرا د غواړي چې وخېږي د پامیر سرچینو ته او حالت غواړي چې د ستاسو نقطه کې دا شان چې پچې کې رادار نستی تکه د کونړ د سیمه صدا دلته د غرو کې
خغل مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخ کې دغه شیو د شل کال روان دي. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول دا د شل کال نه دي، فکر کوم دا تقریبا نه هم کار دی خاطر شروع شوی دي. په همدغه وخت کې چې کله دغه بریدونه شروع شول وروسته کراکتر داعش مایسته راغی په عراق او په سوریه او په جګړه کې داعش کراکتر ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بور او په پاسر په شلوار او په نګرا په ویډیو کې ولیدل څه داعشان دغه سیمه د تخلیقي بل لاتو اهداف نه لري. دا د طبیعي وبسته ما وخت ذکر وکړ چینی دي او که چیرې بیا که دغه مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې لجازو لولاد توکنه او ته یک مراد ورکي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کې زور کوي کیږي دی او خیر په دې چې دوی خپل ګړو ته هم ګوري دې کې اوس مثلا پروژور کړي د سیمه تخلیه سي باید خلک د جنه په ډول باندې ووزي او د مشکوک ډول باندې کسان راځي. پاکستان د پدې کې خپل کار هم کوي ځکه چې روان در رواني د ازغان تر مسوله تقریبا په وجو کې کړل چې هغه سپیده دوران فرضی خیالي کرخه څو جوړه شوی او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متر یا 150 کیلومتر رانه به هدا ډیر چې په وړاندې راغله د افغانستان خاورې چې خاورې خو تر ټک په لور خو دوران د فرضی کرخه دی خواته وړاندې راځي چې د کونر اوبو پر را د کونر سینه پر نه ځي راغله. دا یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام څخه به استفاده کوي نور د کونړ د بمبار کوم خاص علت او هدف نشته. دا نقطې پامیر خورونه نیول دا سیمه چې ځنګلي سیمه ده
هلته اوبه موجودې دي، چینې موجودې دي، اسکر خزوت بل علت دلیل نه لري.
مننه کوم ښاغلی مارج، تاسو په لاین کې پاتې شئ، زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس راسره وصل شو، ښاغلی عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري دغسې بریدونه شوي دي چې خلک په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونه لرئ په دې ارتباط؟
لومره خو تاسو ته معارض صاحب ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض صاحب شرح ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرښه هغه قرارداد لاسلیک شوی دی، د هغو راهیسې دا مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو د اوریدونکو د پام وړ، هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې سره باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډېره بریده پورې په ډېر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ، کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اگست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، د هغو رئیس د طالبانو حکومت نړیوالو ته داسې ورښیي چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډېره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنګ د علم د لحاظه که وګورو، زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د اغېز را پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کیږي چې د طالبانو د تحریک د بخښنه تاسو ما غږ لرئ؟
زه ستاسو غږ لرم.
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه خپل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامه اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې د عساکر د تعلیمات نامه او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبان ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بې بده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبان ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تېر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کېدای شي چې محلي قمندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې دې نه چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه وروستي راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګوره، درسن دغه دریزونه عام فریبي ده، یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي د خلکو پام لري کول دي. نو مې دا چې دا بریدونه خو مخکې مګي یادوري وکړه چې لا تو دلایل دي موږ په نظر باندې د متین سره نظر مکرام ده مختلف نظریات دي چې او باندې کیږي خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په اساس د مستقلی واد په توګه باندې نو مې خدای سي دوی نشي کولای مثلا بریډ بیٹا جواب تر اندازې پر وخت دی بیٹا پنجاب ولی راتګه پور د افغانستان خاوره ده او کچې د بریزنه کې بیا هم د پښتنو په سیمه باندې کیږي او پاکستان د خدای بیٹا فوت پښتون پښتون مرکی ته دی چې بریډ کې خو بیا خپل خاوره بیٹا ولی نو په کار داد او بل دا خبره ده چې انډول هم دی پوزي لحاظه او وسول لحاظه مده برابر نه ده صحیح ده چې بدون وسول د افغانستان همت څخه دا وسلانو کې پاکستان سره جګړه اعلان کړي دا تم متم سره پاکستان یې څخه وایي چې دا افغانان د تاریخ قدرت ده چې په خوانم چې انګلیزان راتلي ان راتل د مدر نو وسول سره موږ سره پورا وا پس خوانم چې الله وسول تقریبا موږ سره توپ او ډېر مجاش په تزر اسکر شاو سن صفوی را ولګره شامو دو تک سره 15000 کسان وو حتی زره پاول نه جاو لکه په توپو باندې لا منځه لاړ ان ما دو تو وړ کسان سو ولا سره او سره راکټ وکړل را تر اصفهان پورې ورسېد دلته نه همت وکړه نور اردو نور خلک دي وګ تر خپل مرګ پورې جګړه نه کوي کله چې زور فشار پراسي په شاتګ باندې کې مارم وغانان تر دې قوت پورې جګړه کوي او پولیس چې ما په دې لار باندې بیا دي اما چې دوانی په وخت کې جګړه ته ډېری پر معلومه ده د دې ارث مخکاره دي نو بنام دولت په کار دار چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال حقوقي ادارو ته په دې اړه من شکایت وکړي او واضح توګه تفاهم موجود دی لکه د کډی صاحب په وخت کې د شوغلي په وخت کې دلته تفاهم موجود او د سیمه تخلیه کېدل دوی په کلاس وو ځېږي چې خلکو تاورسې مرسته غوښته دي خپل هم کوشش کاوه چې اكونه لرسمه نه وو با شوډا کار کړی دا رینجر موټرو په د اردو د ځای تخلیه کولو تر روان وو کومه کو سره کاوه سم دا څه مسلې یغه جوړ کړو دا چې ازغان تر واخلو لری کده دې خواته راوړ د مطبوعاتو کده نه کی چې ازغان تر نه ملي لامه ورک پر اسن توګه مندې وزارت خارجه دې لامه ورک چې دغه از کوم سر دو درې او نور اخن لري چې نسب
بله مننه کوم خغلی مارج خغلی متین لکه څنګه چې خغلی مارج یادونه وکړو په خوا درا پورونو په اساس ولسمشر پخوانی ولسمشر کرزی هم ویلی او تعامل دا و چې یعنی هغه بریدونه بزکه نه کوي چې اخوا تام پښتانه دی او نه غواړي په دې شکل باندې دغه سي نفاق رامنځته شي فکر کوي هغه سي خاص ستراتیژي وکوس باید دغه حساسیت په پام د سي ولاره ولټول شي د خپل سیمایي زو د دوه حکومتونو په ساته باندې چې دغه مسله ودری یاو هلار ورته پیدا شي
ستنه زسب نه دا سينه ده دا د پښتنو موضوع نه ده نه پښتنه پکې غیر لدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیر ده پښتنه نور پکې وک نه لري او دا زدي او پښتون په صفات دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتنه دومره به معلومات دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څمرم چې د سترګو نظر کار کوي د موږ نه دید مغمره دی د موږ دید هیڅ کله فراخ نشي هیڅ کله د افغانستان له باندې فکر نشو کوي په د سیمه فکر نشو کوي په نړۍ فکر نشو کوي دا د افغانستان ستونزه نه ده دا د پښتنو ستونزه نه ده دا نړیواله ستونزه ده دا د سیمه ستونزه ده افغانستان مدام دی او سپر په صفات استفاده شوی ده کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې دا لوی لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شو افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفات ګټه اخیسته دا اوس عین قصه ده خو لکه واړه توګه په واړه اندازه چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سفر په صفت استعمالي کی دا اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزې پیدا کړي د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي او هند هم دغه شان هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري هند هم خپلې ګټې لري دغه د فارجنګي نو هند بیا د دوه لپاره چې د پاکستان نفوذ په افغانستان کې کم کی خپل اجراءات کوي. نو دا د کومره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولای دی، دلته بیا یو څه نور علاقمندي د سیمې د چین پیدا شوی ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان د موږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان د موږ خبر مني، تاسو راځئ موږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین که خبرې مو راټولې کړې چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبرې نهایي همدا دي چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، ستاسو وروستی پیغام به مو اورو په دېرش ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بالکل، د دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یو مجري حکومت ده، دغه اصلي ادرس ته باید مراجعه وشي. علل او عوامل د ده به تشخیص کړي چې دغه سیم ولې بمباریږي. کله چې علل او عوامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا دوی سره باید خبره وشي، او که د دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي، دغه 1993 کال د نومبر په 12مه چې دغسې یو خیالي کرښه رامنځته شوې ده، او دا هم یو په صوبه وطن
ډېره مننه
کوم. دوران په منځ کې دا درسته انګلیس سره د خبره د سپینه کې استفاده کی.
بله، مننه کوم ښاغلی مارج. مننه اوریدونکو له تاسو نه هم چې د ازادي راډیو دغه اونیز بحث مو تر دې ځایه تعقیب کړ. ښاغلی احمد خان اندړ، ښاغلی عبداللطیف متین او ښاغلی عزیز الدین مارج هم له موږ سره په دغه پروګرام کې ګډون درلود. دوی د کونړ او نورستان په ځینو سرحدي سیمو او د پاکستان په وروستیو بریدونو باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.